السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تکنیکی همکار اکرام اسکنیار هم له ما سره وی په دې خبرونه کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سنورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی د افغان طالبانو استادو په قطر کې ل امریکای چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. په بلوچستان کې د یو لاری او بس د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوی دي او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له وزیر اعظم سره د کوریل ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو استاد پرم په قطر کې ل امریکای چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وی اعلامیه په خبرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبانو یو سرچینې تیر ورځ مشال رادیو ته وویل د سیاسي دفتر غړو په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زومي خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زومي خلیلزاد سیمې ته خپل وروستی سفر چې د جنوري له 8 پیل کړی و له هندي، چینایي، افغان او پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د جنوري پر 28 پای ته ورساوه او دوحه ته ولاړی. د پاکستان سین صوبې ته نږدې د بلوچستان په لسبیلا کې تیر ماښام د سپرلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نور حالت هم د اندېښنې وړ دي او زیاتره ژوبل کسان د لسبیلی او هب بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي دي. د لسبیلی ډیپټي کمشنر شبیر منګل پرون ماښام له مشال رادیو سره په خبرې کول چې بس له کراچۍ څخه د پنجګور پر لور روان و چې په لسبیلا کې چمن هوټل ته نږدې د تیلو له یوې لارې سره وجنګېدی او اور پر بل شو.
په بس کې د سوارلیانو شمیره د 40 څخه زیاته وه. په دوی کې یوازې 14 کسان خوندي پاتې شوي دي او باقي ټوله د اور له امله وژل شوي دي.
په وژل شوي او ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له ځایي انتظامي چارواکو د پیش تفصیل غوښتي او د ټپیانو د علاج لپاره د ضروري ګامونو پورته کولو امر کړی دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزیب مسعود د نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیسو مرکز مخته احتجاجي ناسته تر هغه وروسته پای ته ورسول چې د شپې ناوخته د سند د جیل خنجاتو صوبای وزیر ناصر شاه احتجاج کوونکو ته ورغلی او ژمنه ورسره وکړه چې مسعود بنن عدالت وړاندې کوي. د پیپلز ګوند مشر فضل الله بابر تیر ماښام مشال رډي ټول عالمزیب د سند حکومت په وینا نه دی نیول شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورلا ترین تیر ماښام مشال رډي ټول عالمزیب مسعود له خپل ملګرو سره د کراچۍ شار کلیفتن سیمه ته روان وو چې پولیسو په زور له ګاډي راکښته کړ او له ځان سره بوتلی.
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه یو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي، چټ فایر کړې دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده. د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری اوچت کړی.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل تیر ورځ د ټویټر له لارې پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود درک ولګوي. د قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر وخت د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښ د پلټنو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه د پارلماني کمیټې جوړه کړې. د جماعت علما اسلام فیډلی عبدالشکور په خپله وینا کې وویل چې د خیسور پیښه د دوی پر عزت یوه حمله ده او باید پوښتنه وشي.
خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس چولې شوی دی. په خیسور شریف کې حیات مې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولی دی هغه دی لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده، نو د دې لپاره دی دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي.
د وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړو علي وزیر او محسن داوړ په خپل ویناو کې ویل دوی نور له پښتنو سره زیاتوب نسی زغملای او باید د پښتنو ځوانانو نیول او د دوی کورونو ته بیل اجازه ورننوتل او درول سي. تیرونی په ټولنیز رسنیو په خبري سوي وی ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور یو ماشوم حیات خان وزیر وای امنیتي سرتیرو یې پلار او ورور بیولي او د دوی کور ته بیل اجازه ورننوزي. بلخوا ځای انتظامیه او امنیتي سرتیرو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یواډه د پرونی حمله د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه متضاد راپورونه دي. افغان چارواکو د 15 کسانو د وژل کېدو او تراویا زیات د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي لخوا خبر ورکړ چې په دې حمله کې 146 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. افغان چارواکو له رسمي توګه دغه شمیرې نه دي تایید کړي. د دې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د رویټرز په راپور کې ویل شوي چې برید کوونکو په چاودېدونکو موادو بار موټر د ملي امنیت د کونو پاډا کې د نن الوزولې دي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د څلورو لانجمنو ټاپوګانو د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړي چې دویمه نړیواله جګړه په رسمي توګه پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې خپل ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړه چې خبري په لومړي پړاو کې دي او نتیجه شایي د دواړو خواو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تفسیر ډډه وکړه چې دا د سرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي دي او وایي که ماسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلي ابي به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندرګي کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دویمې نړیوالې جګړې پورسی ورځو کې ونیول. جرمنی د ایران د همان هوایی کمپنی اجازتنامه منسوخ کړی ده. جرمن چارواکي وایي دغه کار د امنیتي اندېښنو او په شام کې د دغه کمپنی د فعالیتونو پر بنیاد کړی دی. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سیبرت 13 ورځې وروسته اروپای اتحادیه او امریکا سره تر سلا وروسته د هوایی چلن مرکزی ادارې جرمنی ته د ماهان هوایی کمپنی پر داخلېدو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه ګام هرکلی کړی او پر ټولو اتحادیانو یې په دغه کار کې د مرستې کولو غږ کړی دی. ماهان د ایران دویمه لویه هوایی کمپنی ده چې له 2011 کال راهیسی تر امریکایي بندیزونو لاندې ده. د امریکا خزانه وزارت پر هغو هیوادونو او کمپنیو د بندیزونو د ډکاور کړی چې ماهان ته د الوت او یا نور اسانتیا وړاندیز کوي. بلخوا تهران پر امریکا او اسرائیل تور پوری کوي چې د 2015 کال د اټومي تړون د خرابولو لپاره له اروپا سره د تهران د اړیکو خرابولو هڅه کوي. د دغه تړون په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري کړل شوي ول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لوري ګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 149.40 پیسې اخیستل کیږي او 149.80 خرڅول کیږي. یو پاوند په 188.80 او 190.40 یو ایرو 155.80 او 158.50 یو ارب اماراتو درهم 10.80 او 10.95 یو سعودي ریال 6.80 او 10 یو افغاني 1.40 او 1.80 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا سانګړي استاسي پرون په قطر کې د طالبانو له استاسو سره لیدل دي. یو کارپو وای
په قطر کې د خبرو شروع کېدل دی دلی او میدونه هغه را برسېره کړی دي، لیکن د افغانستان مسله ډېره زیاته او پیچیده او مشکل ده.
امنیسٹی انٹرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستی دی د پښتون ژغورنې تحریک د غړي علمزیب مسعود پتا جبه تکړي او د کرک ضلع نری پنوس او بهادر خیل سیمو کې سلګونه خلک د لشمینیا له ناروغۍ اغیزمن شوي دي.
موږ اوس پروګرام جوړ کړی دی چې مده کې به د کورو دننه سپری کوو، د فوګنګ کوو، ورته مطلب خلکو ته وایي چې خپل ماشوم یا خپل ځان د دې ماشي د چیچلو نه څنګه ځان بچ کړي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوی مجله کې با په خبر کې د کیدون کې غونډې حال ووره.
په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېر لوی عظیم شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته موږ نوم ورکړی سیبل مشاعره.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرن په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره وروستو لاغې خبرې کوي چې نوموړي اسلام آباد ته خپل وروستی سفر ګټور بللی دی. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې اورو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات وو چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوری کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیرې بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیرې بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکز نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسي ګراهم او د امریکا د مرکزي قوماندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل په ګډون یو شمېر نورو پوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبري کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون دی وی بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د افغان طالبانو استاسو پرون په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې کړي دي او ویل شوي دي چې دغه مذاکرات به نن هم جاري وسی. پر دې موضوع زموږ همکار هارون بادشاہ د مشال ریډیو خبريال او د سیمه ایزو چارو پوه طاهر خان سره خبرې کړي او په سر کې لاغه پوښتلي چې د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوو مشري څوک کوي او دا چې د پرونیو مذاکراتو مهم ټکي څه وو. نو نوموړی وایي
کم خلک چې دغه سیاسي پروسې نه په قطر کې خبر دي هغه مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده چې ټول ورځ د دې پرون خبرې روانې وي او یو لس امریکایي په دغه خبرو کې شریک امریکایان چې زلمی خلیلزاد د امریکا خصوصي استازي هغه د امن لپاره هغه مشرک وله او د طالبانو اته کسانو په دې خبرو کې چې د سیاسي دفتر چې کوم مشر دی هغه مشر دغه پر غاړه وا. 13 ورځ دوه مهم موضوعات کوم سرچینه چې خبر دی دغه عمل نه خبرونه اروي مشال دی او دا تایید کړی دا چې یو خو د طالبانو هغه مخختنه چې دوی ته د اطلاع ورکړي شي چې آیا امریکایان دی او کنه دی او دویم چې کله دی امریکایان د طالبانو نه غواړي چې هغه ته بد داډ یقین دهانی ورکي چې راتلونکي افغانستان هغه د امریکا او د نورو هیوادونو تاریخ ته یو خطر یو ګواښ نه وي. په هلال دا موضوعات چې په دې باندې خبرې شوې دي
سیدا او طاهر خان دا په کومګه وګورو د امریکا د حکومتي او پوزي چارواکو پاکستان ته پرستاو کې سفرونه وکړل او دا اوس چې په قطر کې د خبرو نوې دور پیل شوې ده نو ستاسو په نظر څومره هیلمندي شته چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه دا نوې هلې ځلې بګنی نتیجه ورکړي او د افغانستان د جګړې خاتمه به ممکن شي ګني
ورنه خبر خدا دا چې په دې رستو کې شکل زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې وو نو هغه وخت د امریکای د فوجانو چې کومه مرکزی کمانډه ده او بیا دغه سنټرام د لاندې د افغانستان جنگ هم لکه هغه غا رهبری او مشرکی داغه مشر دلته بیا د ډونلډ ټرمپ سره ډیر نږدې کوم سېنیټر دی لینزی گراهام هغه په اسلام آباد کې او دې سره سره بیا د ډونالد ټرمپ یو مشاوره لیزا کارټس هغه د دربي خلیزاد نه دوره جوړان راغلی و دلته و او بیا هغه دغه وفد کې شامل شوی. دا ټول امریکایان چې په یو ځای په اسلام آباد کې وو نو د دې سمانه شته او خپل په قطر کې دا خبرې شروع کېدل دی ډیر زیات هلی او امیدونه هغه را برسېره کړي دي. دلته په اسلام آباد کې ذکر مونږ خبرې کوو چارواکو سره نو هغه ډیر زیات مطمئن ښکاري. ځنې پکې دا موي چې تر د 28 د جنوري کې دي شي ځنې داسې پرمختګونه وشي چې هغه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په مستقبل کې هغه دغه یو ښه بنیاد کې نو هلی پیدا شوی دي. لیکن یو خبره به دا ضرور پکار وي چې د افغانستان مسله ډیره زیاته یو پیچیده یو مشکل ده. انتظار وکړی لیکن هلیشتا
تاسو د مشال ریډیو خبریالو د سیمه ایزو چارو په طاهر خان نه اوریدل چې په قطر کې د افغان طالبانو د استاسو او د غسی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره د سنگړی استاسي د ملاقاتونو په اړه معلومات اوریدل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسط مال تو دمرا پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غمین غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تول تا کینی تول تا خپل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکا وایي چې د افغانستان د مسلې د یو سولیز حل پلټکې دی. یو شمیر لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو یې په تیره یوه اونۍ کې پاکستان ته سفرونه هم وکړل. دا چې د امریکایي چارواکو له پاکستاني هغو سره د وروستیو لیدنو په نتیجه کې بعد افغان سولې پروسه ګنی مخته ولاړه شي او یا هم د پاکستان او امریکا خرابې اړیکې به ورسره ښې شي، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د امریکا په سینټ کې د عدلي د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال لینزی ګراهام د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل د دواړو هیوادونو تعلقات تر اوسه پر ورکړه راکړه ولاړول.
This relationship has been pretty much transactional.
د وای د 2001 زیږیز کال په سپټمبر کې پر امریکا له حمله راهیسې زموږ تعلق تر ډیره پر ورکړه راکړه ولاړ وو. لکه تاسو بدا وکړې نو موږ بدا درکړو، کې نه کوي دا درڅخه اخلو. دا تیر وطن وا او وزیر اعظم عمران خان وایي چې د دې ورکړې راکړې تعلق نه ساتل غواړي او له امریکا سره ستراتیژیک تعلقات جوړول
غواړي.
ګراهام زیاته کړه چې امریکا ته پښتنې دوبه له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خبرې کوي او پر دې به ټینګار کوي چې له عمران خان سره زر تر زره وویني. د لینزی ګراهام د دې خبرو په تناظر کې د پاکستان د خارجه چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا ړومبی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مفادات یو شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه په یوه نقطه متفق شوي دي. دا ډیره عجیبه خبره وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاداتو جنگ خو نه، خو د بدقسمتۍ نه د دې باوجود په تعلقاتو کې د ګټو مشترکه نقطه نه پیدا کیده. دا اوس لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو د ګټو مشترکه نقطه وموندله. امریکا هم غواړي چې افغانستان کې امن شي او دوی ستانه شي، او په پاکستان کې امن د افغانستان د امن نه بغیر ممکن نه دی، او د دواړو هیوادونو ګټ یو ځای شوی او دا ډیر ښه پیل دی.
خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا په دې اند دی چې شاید امریکا پاکستان نور د پام نشي غورځولی او ځکه اوس پاکستان سره د نږدې تعلقاتو خبره کوي.
پرزیدنت ټرمپ هغه دی چې په ټویټ کې هم واسه هم پاکستان ته هر بد راځو، نو یا خو دې ته مجبور شو یا دا احساس ورته وشو چې پاکستان لازم دی، نو پرائم منسٹر عمران خان ته خطر واسطه و چې ته زما په دې کې مدد وکړې افغانستان مسله حل کړو. نو په هغه کې ته پیشرفت هم وشو خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې د هغه پیشرفت که څه مثبته نتیجه نه راووته نو شاید وجه دا وه چې امریکې او پاکستان صحیح هوم ورک کړی نه و.
په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلداد، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي چارواکي لیزا کرټس، د امریکا د مرکزي پوځي کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل او سینیټر لینډی ګراهم پاکستان ته سفرونه وکړل. د پوهانو په خبره ممکنه ده دا د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې نوې آغاز وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دشب گردی مکمل ختم
افغانان سو ہاری بے شک چھو
دین سخت را ہن تیرا ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال ترانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستی د پښتون ژغورنې تحریک د غړي علمزیب مسعود پته جبه تکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای علمزیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیس ته ونیو خو پولیسو دا خبره رد کړې ده. د سند صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټي ویلي دی مسعود د دوی د حکومت په امر نه دی نیول شوی. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین وای علمزیب مسعود له خپلو ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور له ګاډۍ کوز کړ او له ځانه سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه وو، هغه ګاډیانو د دې ګاډۍ مخته ګاډۍ درولي دي، چیټ فایر یې کړی دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلق مجھے ویڈیو جوڑ کرے دا ویڈیو موجود دا دا گولی خولو نمش پیدا کری دی او دا علمزیب ملگره اوچت کری دی.
ترینو ویل دا غورځنګ غړو او پلویانو دا پیخ پر ضد دا موبینه ټاون پولیسو دا مرکز مخی تا احتجاجی ناست پیل کرا چه دا شپی ناوختی دا صوبائی وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنی وروستو ختم کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمه ته وړاندې کوي او د غورځنګ د غړو په ضد لیکل شوی ټول مقدمه به ختموي. د علمزیب تر نیول کېدو یو ورځ مخکې په کراچۍ کې غورځنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې په کې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی دی چې د علمزیب مسعود ځای دې وښي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي علمزیب مسعود د سند حکومت په امر نه دی نیول شوی. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل ته واسطو کوي ورته او دغه ورته کوي وزیر واسطو، دیس از ا ډیکلریشن، په دې معامله کې پولیس زموږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورځنګ په 14 منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راوزاکر مشال رادیو ته وویل د غورځنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د علمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼې مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي، غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورځنګ له غړو سره بحث کوي او بیا علمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راوزاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 3 غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سلو زنو استاسو د ایوان په پرونی غونډه کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو په دې اړه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د حیات خان په نوم د خیسور یو ماشوم سور وړاندې پر ټولنیز میډیا په خپرې شوې یوه ویډیو کې ویل چې د پاکستان امنیتي سرتیري د دوی د کور ستر ماتوي. بل پلو د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدي د اسمبلی غونډې ته ویل د قبایلو د پارلیماني استاسو غوښتنې مني، خو پر هغه یې غږ وکړ چې له حکومت سره کینی او په خپلو مسئلو خبرې ورسره وکړي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د ګل پورز د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې په اړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. او یې ویل که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی دیوی په خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس چولې شوی دی. جناب سپیکر، دې ته لږه توجه ورکړئ. په خیسور شریف کې حیات نومي یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولی دی هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع صاحب لږ د قبایلو فریاد هم واوره. نن زموږ ټول قبایل د وینو په اوښکو جاړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د قبایلو سره ډېر ظلم شوی دی. نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي. په دې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی په جواب کې وویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی د پاره خلاصې دي، را دي شي دوی به مرسته کوي. دی وی نن علي وزیر رول د فاټا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوی دي. د نن نه یو نیمه میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان صاحب د علي وزیر او محسن داول سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او علي محمد خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي. تاسو چې چرته غواړئ زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو، خو تاسو چې راځئ نه. په دې مقدمه مفتی عبدالشکور وینا وا باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړی شي. او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلی نظر او پالیسی ډیره په ډاګه ده. او کدا سلسله ونه درول شو نو په 28 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
د کرک ضلع نریپنوس او بادرخیل سیمو کې ګڼ خلک د لشمینیا یا کالدانی نومې ناروغۍ نه اغېزمن شوي دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې ډایرکټر جنرل د سیمې دوره کړې ده او اړوند چارواکو ته د دې رنځ مخنیوي لپاره هدایات ورکړي دي. تفصیل د ممتاز بنګش نورو.
کرک ضلع نریپنوس او بادرخیل نومې سیمو کې سلګونه خلک د لشمانیا یا کالدانه نومې ناروغۍ څخه اغېزمن شوي دي. د مرض خورېدو نه وروسته د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې رئیس یا ډایرکټر جنرال د سیمې دوره کړې او اړوند چارواکو ته یې د مرض مخنیوي لپاره لارښوونې کړي. په دې اړه د ضلع د روغتیا څانګې مشر افسر یا ډي ایچ او ډاکټر صادق شاه وایي چې شاوخوا 600 کسان د ناروغۍ ښکار شوي.
کې لکه چې کم دې کم قدمونه غمونه اخلو غدا دې چې موږ ته لاچ سره سره چې کم دې موږ ته دې د تدارک چې کم تدابیر دې غم اختیار کړی دې چې پای کې موږ وس پروګرام جوړ کړی چې مدې کې به د کور د نکورو د نن سپری کو د فوګن کو ورته مطلب خو خلکو ته وای چې تاسو مطلب خپل مشوم یا خپل ځان د دې ماشي د خوراک د چچلو نسنګ ځان بچکه.
په اړه ذکر شوی سیمه نه د صوبایي اسمبلی غړي میاں سرګل کاکا خیل ویل چې حکومتي چرواکي په سیمه کې د مرز د خوریدو نه خبر کړي او د روغتیا څنګه صوبایي رئیس د سیمې دوره هم کړی دا
لګیو جدوجہد کو کوشش کو مدوبه د چن شاو تعالی حکومت هم لګیا دا سپریم شروع دی نو ان شاء الله الا بکوکری جدا بیماری په پدغه سیمې مده ودرېږي.
د کرک ضلع دورې په محل ګل پورس د روغتیا څنګه صوبایي رئیس یا ډایرکټر جنرال ډاکټر ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره چمتو دی.
دی وخه چې کوم کیس روان دی په کرک کې د دې باندې زموږ نظر دی. د دې لپاره موږ پوره حفاظتي تدابیر مو د پریونشن حوالے سره مونږ بلا خبر وکړي او د دې کوم علاج معالجي کوم سہولیات دي دا غي د پاره هم مونږ پوره اقدامات فل وکړل. ما سره نن دلته ډایرکټر ملیریا موجود و منتخب ناظمین او ایم پی اے او ایم این اے صاحبانو سره زموږ په دې حوالے سره میټینګ وشو او د خلکو کې د کمپین د اویرنس په حوالے سره هم مونږ یو بھرپور کمپین چلو.
د یادونه ده چې لشمانیا یا کالدانه یو لیک دیدون کې ناروغي ده چې د شپې لخوا د یو ماشي د چچلو لوجه د یو انسان نه بل ته لګي او د کرک ضلع په بېلابېلو سیمو کې ترې هر کال په سلګونو خلک متاثره کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې د احمد شاه آزمینه بلند خبرونه وورو.
د افغان طالبانو استازو پرون په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبان یوې سرچینې تېر ورځ مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي دفتر غړو یې په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. د پاکستان سند صوبې ته نږدې د بلوچستان په رسبلا کې تېر ماښام د سپرلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نورو حالت هم د اندېښنې وړ دي او زیاتره ژوبل کسان د لسبلي او هب بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزی مسعود نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیس مرکز مخې ته احتجاجي ناسته تر هغه وروسته ختمه کړه چې د شپې ناوخته د سند د جیلخانجات صوبای وزیر ناصر شاه احتجاج کوونکو ته ورغلی او ژمنه یې ورسره وکړه چې مسعود به نن عدالت ته وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د زم شوو زلو ځینو پارلماني غړو پرون د قومي اسمبلی د غونډې پر وخت د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیش د پلټونو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه د پارلماني کمیټې جوړه کړل شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر واډه د پرنی حمله د مرګ جبل د شمیر په اړه متضاد راپورونه دي. افغان چارواکو د 15 کسانو د وژل کېدو او تراویا زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړ. خو په نهال کې روټس خبري اژانس د دفاع وزارت د چارواکي لخوا خبر ورکړ چې په دې حمله کې 16 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په مسکو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د څلورو لانجمنو ټاپوګانو د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړي چې دوه منړیواله جګړه په رسمي توګه پای ته رسوي.
لند خبرینم د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو اوس وخت شو دي د نیس خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زمو همکار نجيبه مې جوړه کړې ده راځي چې ورته وښه.
د مشال ریډیوي مجله السلام علیکم. د مشال ریډیو د ز نجيب امریم د مشال رډوی مجلې په 111 غنه کې مو هر کله کوم د خبرونه لدی مطالبه جوړه ده. په پیښور کې د یوې لوی مشاعرې لپاره چمتووالی نیول کیږي. صابر شاه صابر له جوړونکو څخه ده. هغه وایي
په دې درېم را روانه درېم فروری یو ډېره لویه عظیم شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته موږ نوم ورکړې سیبل مشاعره.
له شانواز باقر نه به وورو چې څنګه یې د شاعرۍ محتوا له روایتي موضوعاتو جلا ساتلې.
ما چې کله هم ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ به چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم، یو منفرد لاره ونیسم.
د ځوان شاعر سید محمد صادق نه بووري چې د خپل لومړی شعري ټولګي د چاپ لپاره هلی ځلې کوي.
او کتاب خو د چاپ مرحله کې دی او خو تر اوسه چې خلکو نه ملکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. رات
صابر شاه صابر پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی. هغه په غریب آباد پیښور کې د پښتون کوټ په نوم په خپل کور کې د میاشتې څو واره د لیکوال او شاعرانو د راټولېدو لپاره بندرونه جوړوي. نوموړی اوس په پام کې لري چې د صابر د رڼا تحریک ملګرو په نوښت په فروری میاشت کې پیښور کې یو لویه مشاعره جوړه کړي. په دې مشاعره کې به څومره شاعران برخه اخلي او څه انتظامات ورته نیول شوي په همدې موضوع مې ورسره خبرې وکړې. هغه وایي
ضرور دا خبره ده چې مونږ په دې درېم را روانه درېم فروری یو ډېر لوی عظیم شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړی صوبای مشاعره. دا صوبای مشاعره به انشاءالله په پیښور کې کیږي. ربا د صابر د رڼا ملګري تحریک کوي.
یو څومره شاعران به پکې ګډون وکړي ستاسو احتمال څه دی؟
بس صوبې د ګټ ګټ نه موږ کوشش کوو چې د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران راوغواړو. د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران. خو دا خبره به تاته یاد وي چې دا د سابقه صوبه سرحد پورې محدوده مشاعره نه ده، لکه چې دین سابقه صوبه سرحد مشاعره. موږ کوشش کوو چې دا بلوچستان د پښتنو علاقو نه هم شاعران راوغواړو. موږ کوشش کوو چې زمونږ د ګران وطن د جانان وطن د افغانستان هم ملګری په دې مشاعره کې شامل شي او زمونږ میلمانه شي.
نو تاسو چې په دومره لویه پیمانه باندې صابر شاه صاحب مشاعره کوئ، نو دې ته مو څومره انتظامات نیولی دي؟
انتظامات خو مونږ ډېر نیولی دي. رښتیا خبره ته کوم چې تر خپل وسه پورې ډېر منډه مونږ دا یو میاشت شوه چې منډه تړل وو او خبرانه انتظامات هم ورته نیولي دي. بېګا هم زموږ میټنګ شو په پښتونخوټ کې، د دې نه مخکې میټنګ زموږ په وطن کور کې شوی و، د استاد احمد خان شیرپو په کور کې شوی و، د سکندر شیرپو هم پکې شامل شوی و. او تر خپل وسه مونږ انتظامات ډېر نیولي دي. سم مسالې هم منځ کې شته او زما اوریدونکو ته چې کوم با احساس پښتانه دي په پښتو ژبه مین پښتانه دي، هغوی ته دارنګ احساس به کېږي چې یو صوبایي مشاعره کول بیا صابر شاه صابر غوندې یو کس یو دکاندار کس په تش لاس کول داسې وړه خبره خو نه ده. دې نه مخکې ما د دیرشو څلوېښتو نه زیات سیمینارونه په افغاني شخصیاتو د خلیل اولسي ادبي جرګې د سولې لاندې کړي وو. هغه هم سره په یو سره په خپل جیب په تش لاس. نو دا مشاعره صوبایي مشاعره ده، مسالې منځ کې شته. الله دې وکړي کستا د دې ریډیو په وساتت دارنګ څوک درون پښتون وي او لکه ما ته یو فون وکړي که تا زما دا نمبر هم خور کو، نو کوم سره چا لږه غوندې یو پوسټ هم راکو لکه څنګه پوسټ چې وطن کور مونږ راکړی دی. بلکې زه به دارنګ عامر صاحب شفا خبره وکړم چې وطن کور دې مشاعره کې د غرمې یو وخت روټۍ منلې ده. نو دې مشاعره کې کدریس او وطنان وي، نو هغوی به د یو وخت روټۍ رالیږي او د یو وخت مېلمستیا به زمونږ پښتنو مېلمنو له ورکړي. نو بس زه خو د الله توکل دی، د زړو تجربو په اساس روان یم. څو زلمي هلکان چې کوم زمونږ د صابر د رڼا ملګري تحریک کې ما سری دي، هغه ملګري ما سری دي. خو هغه هم لکه زمونږ بې لاسو بې خو بې جیبه خلک هلکان دي بې روزګاره.
صابر شاه صابر صاحب، تاسو په پېښور کې ژوند کړی دی، د همدې سیمې یاست، دلته به مو تاسو لیدلی چې پخوا به ډېرې لویې مشاعرې کېدي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې د لویو مشاعرو فقدان لیدل کېږي، نه کېږي لویې مشاعرې. ستاسو ورته څنګه پام شو؟
نو دا پام خو ما د 1990 نه کړی دی. 1990 نه تر دې وخته زما په خیال چې د 28 کاله زه مشاعرې کوم، او په خوا به هم صرف ما مشاعرې لویې کولې خلیل اولسي ادبي جرګې. نن دا زما د کشرانو زما په احترام کې، زما د خدمات احترام کې یو بل تنظیم جوړ کړی چې نوم یې د صابر د رڼا ملګري تحریک. نن هغې را پورته شوي او مشاعرې کوي. خبر کې اصل کې دا دارنګ خار شو اوس عامر صاحب ته خو ډېر وخت خوش وتلی، زه خو تا ته بیا بیا دعوت کوم چې خدای دې
راوله.
د دوبۍ مثال شو، د دوبۍ غوندې مثال دی، د مشین خار دی، د منډې خار دی. دلته کې به کار کې روزګار به کې، د شپې به منډې وي، د ورځې به منډې وي، هله بچو له غزل بکې. بل دا تنګ غوندې خار دی، دلته کې ځایونه نشته چې څوک پکې لوی تقریبات وکړي. یو نشتر حال دی، د نشتر حال د یو ورځې کري شپېته زره پاکستانی، د شپېته زره پاکستانی به یو شاعر څنګه ورکړي. بیا شپېته د هغې کې اووه سوه کورسۍ دي، هغه اووه سوه کورسۍ چې ډکوي نو هغه مېلمستیا به څنګه کوي. نو پېښور عقل کې ګران خار دی، دلته ځکه تقریبونه کم کېږي. دا چې مونږ کومې سرګرمۍ کوو لکه چې ما وضاحت وکړو، دا خو ما یو ځای جوړ کړی پښتون کوټ بې کرۍ ځای دی، نو خپل ځای نه دی. نو هغې باندې د هغې په چت باندې مونږ خیمه لګوو او بیا مشاعرې کوو. نو پېښور کې به اله مشاعرې او پښتو تقویت مومي. ما تا ته ویل چې دا کم پښتانه ملګری دي بهر افغانستان کې چې دا خلک هم سره لږې رابطې کوي. بدقسمتي دا ده چې هر سړی و چې پېښور کې د کار وشي، پېښور د ټولې صوبې دارالخلافه ده، خو کار صرف یوازې کار خو نه دی که نه. او مونږ دا سوچ نه کړو چې دا کار به څنګه ترسره کېږي. اوس دا لویه مشاعره ده او دا مونږ یو میاشت نه پبلیسټي کوو، اخبارونو کې راځي. ته په الله یقین وکړه چې د سکندر شیرپو نه په صرف ته واحد کسي چې تا ما سره رابطه وکړه چې دا مشاعره به څنګه کېږي. دا هم د مشال ریډیو اعزاز دی چې یو تفصیلی انټرویو په لومړي ځل ما نه دې مشاعرې باره کې اخلي.
صحیح بچا، تاسو خو ډیرو شاعرانو ته بلنه ورکړې ده او په کار ده چې رام شي، خو تاسو نه ډیرې ګیلې کیږي ویل صابر شاه صابر صاحب په خپل ځای کې مشاعره وي بل ځای ته وي ادبي غونډو ته نه ځي، نو تاسو نه هم د خلکو ګیلې شته کنه بچا؟
نه جی، مال خو خلق راضی او د شهیدانو استانو ته به خلق ګیلی، شهیدانو له بخامخه خلق راضی. خدا خبره ده چې زه شکر به هر چاله زما دا خبره خو چې دومره ده چې زما او ژوندم لکه لاند تنگ دی مصروف زما خو تاته دکاندار کړی یم کنه. دکاندار کله دار یو متل مشهور دی چې د پلار جنازه کې هم نوي، نو دا خبره ده چې شکر دی زه د هر چا نه زیات جنازې کوم او زما جنازې کتاب د دې ګوارې چې لیکلی نه دی او زه د هر چا نه زیات غونډو ته زما نور خو زه زما قطر تم زم دو بی تم زما چار سا دی تم زم سوات تم زما
صحیح. نو خدای پاک دیو کې چې تاسو مشاعره دې کامیاب وي او سمره پښتانه چې زمونږ غږ اوري تاسو سره د دې مشاعره په لاخه کولو کې لاس امدادو کې او زمونږ خدای غواسو پر رادیو بس تاسو غږ خور شي.
یو خبره بلم کوم چې په دې حق ما زمونږ ډیپټی سفیر چې د افغانستان کم دی زرتشت شمس ما هغه ته هم دعوت ورکړې، ما هغه سره مرابطه کړې ده چې د بر پښتونخوا د پښتنو نمایندګي به افغان سفیر کوي مشال صاحب او درته شمس به کوي، خو دې دیو کې چې هغه زموږ د دعوت سنجیده قبول کړي ځکه چې موږ دعوت ورکړې دا د ریډیو په وساطت چونکې د افغانستان کې ډېر زیات خلک وي زه هغه ته هم دا دعوت ورکوم چې خو دې دیو کې که تاسو ما سره شکرا دیته وکړي او زه تاسو زموږ مېلمانه شي یا ما ته یو رابطه وشي دا مشاعرو خپلو کې لږ نور ته ملاتړ موشي نو ته یو مهرباني وکړه چې دا زما کم نمبر دی دا شمېره دی کله د خوراک او ملګرو له دې ورکړه نو کېدی شي چې زموږ د برې پښتونخوا نه ملګري مو راغواړو ما ته رابطه وشي یا د لرې پښتونخوا دارن خلک وي چې هغه دې که شرکت غواړي موږ ته پته نه وي معلومه نو یو مهرباني دغه وکړه چې دې ملګرو له دا زما شمېره
دا و لیکوال او شاعر صابر شاه صابر چې په خبر کې د یو لوی راتلونکي مشاعرې په اړه درته معلومات ترکول. شانواز باقر د معاصر دور هغه شاعر دی چې روایتي شاعري نه کوي بلکې هڅه کوي چې نوي 150 تر اوسه د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي، د هوا سترګو کې شګې او پنځم موسم. دی وایي د خپلو مینهوالو له مینې راضي دی او د شعر لیکلو او کتاب خپرولو لړۍ به روانه ساتي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ځان د لوستونکو په نظر کې څنګه ویني. هغه راته وویل
لکه څنګه مونږ ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، وخت زیاتره خلک د سوشل میډیا په سکرین باندې په سترګو باندې خلک مطالعه کوي که هغه شعر دی که نثر دی. که څه هم دی هغه سهولت ډېر شوی دی، هر چا سره موبایل په لاس کې دی او د موبایل نه استفاده کوي، د فیسبوک د ټویټر د انسټاګرام وغیره کوي، په دغه ټولو په ذریعو باندې زموږ شعرونه خپرېږي او خلک یې لولي. خو هغه د کتاب چې کوم لوستونکو مخکې دي لوستونکي نو هغه زیاتره وخت یې اوس مثلا داسې استفور کړی دی او د کتاب معیار څه نه څه رقم شوی دی. خو بیا هم خوښ یم خوشحاله یم چې زما دویم کتاب اول د هوا سترګو کې شګې نه راپسته چې ما دویم کتاب کوم چاپ کړ پنځم موسم نو ماشاءالله ښه دی په دا په 5000 خلکو کې چاپ شوی او دا دی ختم دی انشاءالله دویمې د شنبې ورځ خلکو ډېر زیات خوښ دی.
صحیح. نو د دې نه پس د درېمې شعري ټولګې لپاره مو کار شروع کړی، شاعري مو ورته کړې ده، نوم مو ورته انتخاب کړی کنه؟
نوم چې دی زه کومک لیونتوب دی ځکه هم یو مثلا د کتاب لپاره اراده وکړم نو هغوی په زما په ذهن کښې د نوي شاعرۍ لپاره زما یو نوم وي زما غونه مې انتخاب کړي نو زما دغه درېم کتاب انشاءالله کوشش کوم چې څه وخت پس ایرو باسم مارکیټ ته ځکه چې همدغه وخت دی زمونږ شعرونه زمونږ هغه خیالونه فکرونه خلکو ته رسېږي همدغې وخت کښې باید مونږ خلکو ته د خپل شعرونه خپل فکر خپل خیال خلکو ته منتقل کړو خلکو ته یې وړاندې کړو خلک یې ولولي. نو درېم کتاب لپاره مې نوم انتخاب کړی دی تګي څاڅکي
تگی ساس کی. صحیح. نو باقر سے ستاسو شاعری چې دا روایتی شاعرانه بیل اخکاری تاسو د دې لپاره سر یازت کړي څنګه په دې توانېدلی استي چې هغه خبرې ونه کوي چې عام خلک کوي او ځانګړي شاعري وکي او جلا موضوعاتو باندې شاعري وکي څنګه په دې وتوانېدې؟
نن سبا چې موږ ګورو نن سبا دغه د روایتي شاعري چې ده دا مثلا ډېره زیاته مثلا په ګرجم ښکار شوې ده، ځکه چې خلک پوهېږي، خلک د نوي شعر په معیار پوهېږي، خلک ماشاءالله پوهه لري د شعر په مقصد او معیار په فکر پوهېږي. نو زما چې کله هم ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ به و چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم، یو منفرده لاره ونیسم، ځکه چې زما د ورکوالي نه زه داسې ماحول کې پاتې شوی وم چې هلته ماشاءالله ما سره ډېر لوی لوی شاعران وو، د هغوی شعرونه ولوستل، د هغوی فکر، د هغوی لارې، محمود ایاز صاحب، داسې طاهر ایران صاحب، داسې خالد پختون صاحب، داسې لوی لوی شاعران چې څومره دي، د هغوی تر مانا سفاسته وشوه، نو پوه شوم چې باید یو ځانګړی فکر، یو ځانګړی لار پیدا کړم.
صحیح فکر کوي چې دا نوې ځوانان چې دي یا مشران شاعران چې دي ستاسو د شاعرۍ د لوستلو نه پس دغه لار هغوی هم تعقیبوي، کوشش کوي چې هغسې شاعري وکړي لکه باقیری چې کوي؟
کار نه دی کړی، مونږ شعر ته کار نه دی کړی، مونږ چې ژبه څه غواړي یقیناً د ژبې هغه معیار مونږ نه دی پوره کړی، د ژبې خبر
پنځیږي تاسو د لانو روزه لېږئ، ښه نوم پیدا کوي، نو کېدای شي یو شعر ستاسو نه واورو چې تازه تازه وي او ډېرو خلکو یا لوستلی نه وي یا اورېدلی نه وي، زمونږ د پروګرام د لارې به واوري؟
ولې نه، یو غزل دی ستاسو څومره هم اورېدونکي دي، زما مینهوال دي غوړي ټولو ته ډالۍ،
مهرباني.
دی جانانه ګرځېدم او جانان را نه چا جوړ کړ، دی جانانه ګرځېدم او جانان را نه چا جوړ کړ، زه د ځمکې قابل نه وم آسمان نشا جوړ کړ، دی جانان ګرځېدم او جانان را نشا جوړ کړ، زه د ځمکې قابل نه وم آسمان را نشا جوړ کړ، چې د سترګو مدرسه کې مې د مینې سبق یاد کړ، چې د سترګو مدرسه کې مې د مینې سبق یاد کړ، چا احسان را باندې وکړ مسلمان را نشا جوړ کړ، دروازه یې را پسې لاغې خوانه کړه بنده، دروازه یې را پسې لاغې خوانه کړه بنده، تنهایی را تفرې او د زندان را نشا جوړ کړ، او شعر به کېدی چې د چا اوښکې پاکوم د چا زړه ته خوروم، چې د هر یو درد وایم عثمان را نشا جوړ ته، زه خو لال وم بس د ځان نه مې امید نو باکره، زه خو لال وم بس د ځان نه مې امید نو باکره، خپل قیمت راته معلوم شو چې خپل ځان را نشا جوړ ته.
ډېر ښه باقر صاحب، خوند یې وکړو، خبرې مو هم ښکلې وې، شعر مو هم ښکلی و، زموږ اورېدونکو به ترې خوند اخیستی وي. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان. دا شاهنواز باقر چې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ کړي او په دریم کتاب کار کوي، د یو بل تکړه ځوان له هڅو هم خبرو. سید محمد صادق د ټل اوسیدونکو او خوږ ژبه شاعر دی. کتاب تر اوسه نه دی چاپ شوی خو وایي تر لاس لاندې دی. له هغه سره مو په دې موضوع خبرې کړې چې شاعران باید په کوم عمر کې خپل کتابونه چاپ کړي. په پیل کې به له نوموړي واورئ چې د کتاب د چاپ پړاوې کوم برید ته رسېدلی دی.
ډېره مننه نجیب عامر صاحب، اول سر کې خو تاسو ته او د مشال لډو ټولو همکارانو ته او اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. ډېره مننه کوم چې ماته په خپل پروګرام کې برخه راکړه. او کتاب خو امیر صاحب او د چاپ مرحلو کې دی، او خو تر اوسه چا خلکو نه مې لیکونه غوښتي وي، او د نوم انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. راته ویلي دي چې موږ درته د نوم انتخاب کوو چې په شاعرۍ باندې نظر واچي او په هغې کې به راته نوم هم خوښوي. هغه بس مشرانو ته مې پریښی دی، هغه به راته نوم خوښوي، لیکنه پرې وشي، بیا به د خیر سره نوم ورته خوښوو.
په دې کتاب کې څه دي اورېدونکو سره شریکولی شئ؟ چې غزلیزه شاعري ده، نظمونه دي، که په نورو اصنافو باندې تاسو لیکل کړي؟
او بالکل، دا امیر صاحب شاعری ټولګه ده، په دې کې زیاته برخه د غزل ده، او څو لس زما په حساب لس اته داسې نظمونه هم پکې دي، او زیاته برخه د غزل ده پکې، او کتې پکې دي، دوه دوه درې درې شعرونه دا پکې دي.
صحیح. صادق صاحب، ځینې دوستان وایي چې کتاب په ځوانۍ کې چاپ کول خوي، ځکه سړی چې ځوان وي په هماغه زمانه کې کتاب چاپ شي نو خوي، د هر عمر مطابق کاغه عمر کې دی خپل کتاب چاپ کړي. ځینې نور بیا په دې نظر دي چې سړی چې داسې پاخه عمر ته ورسي، د هغه نه پس بیا خپل کتاب چاپ کول پکار. تاسو د کوم فکر طرفدار استئ؟
او زه په خپل امیر صاحب دا خبره صحیح خبره ده، او بعضی ملګرو ماتم دا مشوره کړې ده چې دا شاعری دی موجوده دور شاعری ده، دا تاسو سره په اندی عمر کې لکېدلې ده، او اندی عمر شاعری دی ده، او په آینده کې که ته نور شاعری وکړې، دا کومه شاعری چې اوس کړې ده نو دا به درنار څه ختم شي، ځکه چې بیا به تاته خپله دا زړه به درته چاپ کول نه مني چې یاره دا شاعری ته څنګه چاپ کړې. نو ستا په دې وخت کې او په دې عمر کې دا کومه شاعری چې ته کوې نو د دې چاپ کول ستا دپاره ښه دي. او بعضی ملګري راته دا وایي چې نه، ته خپل شعر لیکه، خپل شاعری کوه، او بس خپل شعر لیکه، ستا کتاب چاپ کوونې ته لا ډېر ټایم دی، دومره زر مه چاپ کوه کتاب. خو وخت لکه زه خپل په دوو کې یم، بعض ملګري راته ویلي چې چاپ ته اوس پروت هم دی، او لکه په ډاډه زړه داسې زه خپل هم نه یم، کنه بعضي ملګرو راته دا مشوره راکړې چې اوس یې ما چاپ کوه. نو بس دا طریقه ده، نو زه په خپله زما دا خوښه ده چې یاره دا شاعري رانه بیا آینده کې خرابېږي، زه یم چې یو کتابي شکل ورکړم نو ښه به وي.
صحیح. صادق صاحب، د نن شاعری چې ده، د تیرو سو کلونو د شاعری په پرتله فرق پکې خپل احساسوي؟
او بالکل، نن سبا خو ماشاءالله ډېر ښه شاعری کېږي، تکړه تکړه ملګري دي.
ستاسو خپل شاعری خیمه، ستاسو خپل شاعری خیمه، دا نن چې کوم شاعری کوي او کال مخکې مو کوله، څه فرق پکې تاسو محسوسوي؟
او بالکل، ډېر فرق پکې محسوسوم امیر صاحب، ډېر زیات فرق پکې راځي. او مخکې دا کوم کال مخکې چې ما کومه شاعری کړې ده، هغه خو په دې کتاب کې لکه ما ته ځای کولم خوند اوس نه راکوي که نه. نو زه داسې ما ته ملګري ځکه وایي چې دی به تا ته وروسته ورو په ورو دا چې کومه اوس دې کړې ده، بیا به دا درته خوند نه راکوي، بیا به کال بعد نوره شاعري تا کړي، بیا به درته خوند نه درکوي. نو ډېر فرق پکې راغلی دی، د کال مخکېنۍ شاعرۍ کې او په موجوده شاعرۍ کې مې ډېر زیات فرق راغلی دی.
د دې وجه سي آیا د شاعر بیا ذهن پوخ شي چې د تیر کال هغه دغه شاعري ورته مزه نه ورکوي؟ که څه وجه یې، که دا نوې شاعري تر پخوا هغه ډېره ښایي چې هغه پخوانی ورته بیا دومره مایر نه ښکاري؟
او بالکل، همدا وجه به وي، ځکه چې اکثر د سوشل میډیا دور دی، نو خلک ښه غزل وګوري، ښه مطالعه وکړي، نو سړی خپله هم ښه شعر ته زړه کېږي چې زه ښه شعر ولیکم. نو ښه شعر ولیکي، په خپله تجربه ورباندې وکړي، په خپله تجربه بریالی شي، نو بیا هغه کومه مخکېنۍ شاعري چې کړې وي په هغې ورته بیا داسې پوره هغه نه ښکاري چې یاره دا مې ښه کړې ده، هغه ورته ډېره کمزوري بیا ښکارېږي. ما ته خو دا د مطالعه وجه ښکاري، د وخت سره سړی مطالعه کوي نو ورو ورو پوهه زیاتېږي.
صحیح. دا خوشوسته د شاعري، د نورو ځوانانو شاعري څنګه روانه ده؟ د نن دور ځوانان چې په کومو موضوعاتو شاعري کوي، فکر کوي چې دوی کامیاب دي، بریالي دي په خپلو چارو کې؟
بالکل، زه خو بالکل دا خبره کوم چې یاره انشاءالله دا کوم ځوانان چې لګیا دي، دي کې ډېر ملګري دي چې هغه کمزور شعر هم لیکي، خو ډېر ملګري دي چې ډېر ښه ښه شعر لیکي. زه اکثر ګورم فیسبوک باندې، نو ډېر تکړه تکړه ملګري دي، د موجوده دور ډېره ښه شاعري روانه ده. کوشش به انشاءالله سړی کوي، خو آینده کې هم ډېره ښه توقع ده چې نور هم ښه شي.
صحیح. نو تاسو ته په ټولو چارو کې بریالیتوب غواړو، خدای پاک مو نوره مزلوه. نو که ممکنه وي ستاسو نه به یو غزل واورو چې د همدې ناچاپه کتاب نه وي، اورېدونکي به ته خوند واخلي.
بالکل، یو غزل دی، دا تازه غزل دی، دا به هم درته وایم.
ارشاد.
دا داسې دی امیر صاحب، چې زندگی وا که کوله مې کېده هم، زندگی وا که کوله مې کېده هم، که مې نه کوله بیرته ستنېده هم.
واه.
او شعر دی چې سوله څو ځایه زخمی و په مرمیو، سوله څو ځایه زخمی و په مرمیو، او په خار کې په ډاډه زړه ګرځېده هم. او هر یو عکس کې می دومره شوخی نوی هر یو عکس کې می دومره شوخی نوی بعضی عکس کې راځم سنجیده هم او دا چې اوس در نه بلها خلق پر خپشول دا چې اوس در نه بلها خلق پر خپشول دا خبره په مری کې ورکیده هم او مننه او زانه چاب دی خینه پر خودی څنګه کې زان چاب بی خین پر خودی تنگ کی زان چوک در نچا پی را تاویده هم ستا وجود می بی خیونه که تو جونده ستا وجود می بی خیونه که تو جونده گنی ما با در تکری و سجده هم
درخ
مننا بلها خون که وی چیزا و تیو زیو بلها خون که وی چیزا و تیو زیو بلها خون که وی باران که سرنده هم ما با توکو کس پگمه ور تویل او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنۍ به په رښتیا ونومېده هم
دا جنۍ به په رښتیا
نومېده هم
او نومېده هم
ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنۍ به په رښتیا ونومېده هم او محبت تشتو الفاظ نه دي صادقه محبت تشتو الفاظ نه دي صادقه محبت غواړي سپېڅلی عقیده هم او ډیر مننه امیر صاحب
ډیر خوند وکړو دا راته وایي د دوهې یاران دې څوک دي ناسته پاسته چې چا سره کوي هفتوار تاسې مشاعره کې چې برخه اخلئ په تلو تو کې د هغوی نمونه هم که واخلې ستا د چر چاپېره نور کوم شاعران یاران دي چې هغوی سره ستا ناسته پاسته کېږي
یو کال دوه مخکې خو امیر لالا د پښتو ادبي چمنټل سره ناسته کېدله چې دا یو ډېر لوی تنظیم دی په خیبر پختونخوا ټل سیمه کې تالو
هغه
لري او د دې ډېرې څانګې په خیبر پختونخوا کې خوري هم دي د دې ډېر ښه مشران دي پروفیسر سیر منګل صاحب دی سلیم بنګش صاحب دی الیاس تلوال دی محمدین مکید صاحب زی الیاس تلوال صاحب او موجوده ملک مقبول صاحب دی خو ډېر ټایم وشو کال دوه کېږي چې زه د دې تنظیم سره مې هم ناسته پاسته نه ده شوې خو اکثر ملګرو سره میلاویږم په ټل کې وهمي ورځې صاحب راسره ډېر کینی پاسیږي او یو بل ملګری مې دی کاشف لیونی صاحب هغه سره مې هم ناسته پاسته کېږي او بس دا مشاعرو ته زور ازو ملګرو سره ملاقاتونه کېږي خو هفتوار تنظیم ته یا اوسه پورې کال دوه کېږي نه یم تللی
صحیح نو دا نمونه چې تاسو واغسته دا ټول ښاغلي دي په پښتو ادب کې پیژندل شوي نمونه دي د معاصر دور نو خدای دې وکړي چې لا نور ځلېږي کور مو ودان چې موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته
استاد هم ډېره مهرباني کوم امیر صاحب چې ماته مو په خپل پروګرام کې برخه راکړه ښه وختونه درته وارم غواړم ښه خپرونه ولرئ
مننه دا و خوږ ژبه شاعر سید محمد صادق د مشال رادیوي مجلې د دیونه مطالب هم دومرو تر بلې ونې نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامن د مشال رادیوي مجله
ترسي دليدا ستار